پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستي او همکاري ته چمتو دی. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر سیمې بیرته نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وايي امریکا په شام کې د روسي بریدونو د سرنګوالي په اړه اندېښنه لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او ویایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او شو اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه.
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملي کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوتا کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتک سره له کابل سره اړیکې شې سوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی. خو افغان چارواکي وایي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي خو پاکستان دا نه مني. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دې عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې دي په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک کې اخیستی. هغه زیاته کړه چې سیمې ته د نورو ځواکونو له رسېدو وروسته دوی په کندوز ښار کې دننه عملیات پیل کړي چې طالبان یې په وړاندې مقاومت نسو کولای او تیښته ته اړ شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم پر ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز په ښار کې واک لري او د دښمن ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ښار د تیرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی و. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانو شمیر 250 ته رسېدلی دی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حجان لا هم ورک دي او لټون یې روان دی. د یاد وزارت په وینا د ژوبل سویو پاکستانیو علاج د مکې او جدې په هسپتالونو کې روان دی. یاد دې وی چې تر پرونه د پاکستانیو مړو سویو حجانو شمیر 640 دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې تر 1100 زیاتو کسانو تر اوسه ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګري روزي پناه ورکوي او افغانستان ته لیږي. عبدالله عبدالله تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې یو غوڅ یو روښانه پیغام باید پاکستان ته د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا ورسیږي او دا کار هم په ډېر لوړه سطح سوی دی. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیل نظرونه لري او د هلمندې چې نتیجه به ترلاسه سي. عبدالله عبدالله تیرونی نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په اویایمه غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د سوداګرۍ خونو تیر ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یو غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سیکټر د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګه کولای سي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤول ازر خش حافظي مشال راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی.
دا هوایی دګرونه کم چې امریکایانو جوړ کړی دی په خاص ستاندرد سره دی او تقریبا $2 میلیارډ شاوخوا په کې لګیدلی دی او د افغانستان لپاره د یو ښه شتمنی ده.
امریکای جنرال ټوډ سیمو نایټ دی غونډې ته وویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایی اډو څخه په بشپړ ډول ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی چې که چیرته روسی الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چیرې چې داعش او نورې سختدریځي وسلوالې ډلې نه وي. جان کیری دا خبره تر هغه څو ساعته وروسته وکړه چې روسی جیټ الوتکو په شام کې په لومړي ځل بمباري وکړه. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشري یې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف کوله وویل امریکا او ملاتړې یې د دې هرکلی کوي چې روس هم په دې جګړه کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش وځپل سي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډیر اندېښنه لرو چې روسي الوتکو له داعش او القاعده له ملاتړیو پرته پر نورو بمباري کړي وي. روس یوه اندازه وسلې پر مختللي جیټ الوتکې او کارکوونکي د شام په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له سراج زهیر اوري.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.15 روپۍ اغستل کیږي او په 1.48 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ د عربي مارت درهم 25.25 روپۍ او 25.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.50 روپۍ یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 2.25 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.25 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19، بنو کې 4.5 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان او هند دواړه د یو بل پر ضد د طاقت له کارولو باید ډډه وکړي.
We propose that Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force.
د افغانستان د کندوز ښار د طالبانو له ولکې څخه د خلاصولو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بیان دیخنه څرګند کړي چې د پیسو د کمی له وجې ممکن د پولیسو د تربیه یو شمېر پروګرامونه وتړي. د چارو یو شنونکي وایي د خیبر پختونخوا په حکومتي بودیجه کې د پولیسو لپاره کمې پیسې بیل کړل شوې دي.
چوبای بجټ کې د پولیس پر خبره زیات کم شوې ده. دا چې ډېرې شوبې دي چې لپاره د پولیس سره د فنډ کمې دي.
د افغانستان د خوست د ځایی ادارې مسولین او د هغه ولایت سپینګری له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړي چې هاغلته ځای پر ځای شوی او د شمالي وزیرستان کډوالو ته بیړنۍ مرستې ورسوي.
اول ته بده نه غوړ وشي چې نړیواله مؤسسه چې د دوی سپارښتنه وکړي خاصه د ژمي د رسیدو لپاره چې دا به ولته رسیږي او تصمیم پنيوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موجود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیگا د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې په ځانګړي توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. نوموړي له هند سره پر پولا د تاوتریخوالي کمولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلې دا ټینګار وکړ. د نواز شریف د څرګندونو تفصیل له بوریوال کاکړه اورو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایم غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي وژل سوي دي. نوموړي وویل په ځنګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریزي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. ده وویل
وی پرپوز ات پاکستان
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملي کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره یې له کابل سره اړیکې شې سوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government,
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلی ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د کندوز ښار د بیرتنی ورلو لپاره افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات پیل کړي دي. افغان ځواکونه هیله مندي چې ټول کندوز به زر تصفیه کړي، خو راپورټونه وایي چې طالبانو ماینونه ایښي دي او په لارو کوڅو کې یې کنټینرونه درولي دي څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز له تازه حاله مو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پلي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لور ته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل، خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستان د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله من دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز اټرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي. رویټرز اټرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان اسدی رډو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوې دي.
دشمن په یقین په واقعیت کې بسیار بیروي او بیمورال.
دشمن په واقعیت کې ډیر بیمورال دی او موږ تر بل هر وخت ډیر شتم تو شوې. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2003 کال را په دې خوا چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولی دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نژدې سیمو او دورې څخه یو شمېر ښاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتېدلي دي، ځینې هم بیا د چهاردرې له لارې په تیرو دریو ورځو کې د بلخ خوا ته تللي دي، یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلي دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کېږي.
د احمد شیبر رپورٹ هو د کندوز خار په داسې حال کې سکوت کړي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د خپل واکمنۍ اوله کلیزه لمانځي. په تیرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو لوی خار ته ننوځي. د کندوز خار د وسلوال طالبانو لپاره څه اهمیت لري او دا چې په دغه جګړه کې د بهرنیو وسلوالو حضور له منځنۍ آسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغیز درلودی شي، پر دې موضوعاتو د فرشتې جلال زئی رپورټ ورو.
د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکي ماروین واینبام د کندوز شار د یو شمیر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واینبام په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی دی او وایي حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا ښار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي، په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندوز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبی آسیا د چارو څیړونکی ماروین واینبام وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزی حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولای. د واینبام په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هیواده تښتي. ماروین واینبام پر افغانانو ژغ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دینه تسلیمېږي. خو کندوز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل په اول قدم کې د کندوز شهر طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندوز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له شهره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندوز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یو غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی و. د غربي څېړونکو ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندوز کې د هغو ملیشو سخت ملاتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکو زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندوز زیاتو خلکو له دې ملیشو ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکی بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندوز سقوط به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسیې حکومتونو ته هم یو خبرداری دی.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف وکیل وایي د سپینګری بلوچ ملت پال وژنه د خدای رضا و، دا رضا دې تسلیم کړل شي او پرویز مشرف او دغه ملګری دې له دغه کیس څخه آزاد کړل شي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د نواب اکبر بوګټي د وژنې د کیس تر اورېدنې وروسته له خبریالانو سره کړي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینجری بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټی چې د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی، د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د نوموړي د کیس تر اوریدنې وروسته د پرویز مشرف وکیل اختر شاه ایډوکیټ له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د نوموړي وژنه د پوځي عملیاتو له امله نه بلکې د غار له نړېدو څخه شوی، ځکه نو باید همدا د خدای رضا تسلیم او نور دا کیس ختم کړل شي.
ابھی تک پوری انویسٹیگیشن دیکھ لیں
تر وہ سپورے تاسو ٹول پلٹنے او گورے دا کیس یو حادثہ دا چې غار نړیدلې او نور د هیڅ شي ذکر نشته. نو زه دا وایم چې موږ ټول پاکستانیان یو، موږ هم ټول له بلوچستان سره مینه لرو او زه د نواب اکبر خان بوکټي او د هغه د زوی جمیل اکبر بوکټي ډیر عزت کوم. نو دا مړی نه دی، د خدای رضا وګڼل سي او موږ باید لیو بل سره کښینو او پر مخ لاړ شو. خو بلې خواته د نواب اکبر خان بوکټي د زوی وکیل سهیل راجپوت ایډوکیټ بیا دا خبرې نه منی او زیاتوي له دې ډول خبرو کولو سره څوک له دې کیس څخه خلاصېدلی نه سي.
اس قسم کی باتیں کر لینے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے.
لدا سے خبرو کولو سره څوک له دې کیس څخه کل هم خلاصېدلی نه سي. هغوی دې دانه هیروي چې هغوی به د نواب اکبر بوکټي تر وجلو وروسته آرام پخپل کور کې ناست وي. موږ به له عدالت څخه دوی ته په هر صورت سزا ورکوو. د نواب اکبر خان بوکټي د وجنې د کیس اورېدنه تر دې وروسته د اکتوبر تر 28 نیټې پورې وځنډول سوه. د یادولو وړ ده چې د بلوچستان پخوانی گورنر او سپین ږیری بلوڅ ملتپال نواب اکبر خان بوکټي په 2006 میسوي کال کې کله چې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف واکمنی وه په پوځي عملیاتو کې وژل سوی و، چې تر هغه وروسته د نوموړي مشر زوی نوابزاده جمیل اکبر بوکټي په پرویز مشرف او د هغه وخت د پاکستان او بلوچستان په لوړپوړو چارواکو د خپل پلار د وجنې کیس درج کړی و چې له تیرو 15 کلونو راهیسې یې اورېدنې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبرې جدي نیولې چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیه پروګرامونو جاري ساتلو لپاره د مالی مرستو غوښتنه شوې ده. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت وار د مخه پولیسو ته یو زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لیږلي یو مکتوب کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمی له وجې ښایي د پولیس سرتیرو د تربیه یو شمېر پروګرامونه وتړي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولی دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګي وښتنه کړې ده، او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچيري پولیسو ته مالی پنګي په وخت ور نه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندیدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مې چکله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پختنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوي دي، او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړنه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په باب له خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو 100 کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی، خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 10 مقابله کې چې کم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی، په هغه کې د پولیس چې کم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي، خو چې کم د صوبایي بجټ حصہ ده نو د هغه کې د پولیس برخه ډېره زیاته کم شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمی دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي، او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، پرون چهارشنبه د افغانستان په خوست کې د ځایي ادارې یو شمېر مسؤلینو او خلکو په یوه ګډه ناسته کې د خبرو پر مهال له وزیرستانۍ او کډوالو سره روانې مرستې کمې وبللې. دوی په ګډه له نړیوالو مرستندوی ادارو د مرکزي حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې کډوالو ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د ځایي ادارې مسؤلینو او یو شمېر قومي مشرانو په یوه ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د مرکزي حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړي.
خوراکي مواد
دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 پیګ مشت کیږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو تاسو په یوه چې په دې دیو هفته څه کوي د درې ورځې خوراک او خوراک هم نه کیږي یو فامیل
محمد اکبر صدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصولان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چې خو سخت بدینه او سخت برنونه لري نو چې څه خیمه وټول په بدوت بجا کړی دي
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپل خبرو کې ګیله وکړه چې مرست د هر ورځې په تیرېدو کمیږي
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته په غامه لا ودل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشتې مو خوسته غنم خو چې کې مادو څه کم سوال
په خوست کې د یونیسیار مسؤولې انجیلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله او وی ویل
موږ په دغه جریان کې چې د ماجرین دپاره نیر څه هم د ډونرونو نه یا د هغه خلک نه چې یونیسیار ته د ماجرین دپاره بودیجه ورکوي چې یو څه وکړی شي د دا خلک نه اضافي کومکي نه جلب کړي د ماجرین
د افغان حکومت اجرایه رئیس سلاحکار الحاج غزي نواستړي هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل
زه به په شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله ورسوم په لیکل ډول اول ته به دنده غور وشي چې هغه نړیوالې مؤسسې چې په دې برخه کې کومکي نه کوي چې ته دوی سپارښتنه وکړي حکومتي چې کوم امکانات دي خاصه د ژمي د رسېدو په دپاره چې دا به ولته رسېږي او تصمیم پرې وي
د یادونه وړ ده په خوست کې له تېر یو نیم کال راهیسې تر 2 لکه ډېر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېری د خوست د ګربزو په ګلان کیم کې اوسیږي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکې وی غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل یو ورستی رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په کوهستان کې یو شمېر داسې سکولونه شتون لري چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي یا د دغه سکولونو جوړ دي دغه ادارې رپورت زیاتوي چې په یاده ضلع کې ځینې سکولونه بیا هغه دي چې ودانۍ یې ویجاړې پرتې دي د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر بیا وایي چې د کوهستان په څیر سیمو کې یې د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو لپاره یو لړ اقدامات کړي دي تفصیل د فرخندې اسد په رپورت کې
الف اعلان په خپل یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په لری پرته سیمه کوهستان کې داسې تش په نامه سکولونه شته چې استادان یې تنخواوې اخلي خو زده کوونکي او ودانۍ نه لري په دغه رپورت کې الف اعلان وایي دوی د کوهستان په پالاس او نور سیمو کې داسې سکولونه تللی دي چې په ودانیو کې ساروي ساتل کیږي او یا بیا ځینې داسې سکولونه شته چې استادان نه لري او د وخت له تېرېدو سره اوس ویجاړ پراته دي په خو سکولونو کې لوی شمیر د جنکو دی له کوهستانه د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی عبدالستار وایي د کوهستان په غریزو سیمو کې داسې سکولونه شته چې ویجاړ دي خو بیا په داسو او نورو سیمو کې د تیر په نسبت اوس سکولونه زیات ښه شوي دي
داسې سکولونه شته چې ویجاړو په نور صبح کې هم او کوهستان کې هم خو موږ له تیرو 15 کالو دا کوشش کوو چې دغه سکولونه فعال کړو خو اوس هم په ډیرو های او میډل سکولونو کې د عملی کمی دی ځکه چې ځایي استادان نه لرو او یا ډیر کم دي له بهر خلک ناراضي لږه پریشانی شته تش په نوم سکولونه زما په فکر یو څه شمیر کې خو په غریزو سیمو کې وي اصل خبره دا هم ده چې د کاغذ پر مخ د سکولونو تعریف خلک سم نه کوي په کوم سکول کې چې استادان نشته هغه غیر فعال دی تشپنوم سکول نه دی تشپنوم سکولونه هغه دی چې ودانۍ نه لري استادان په هوا کې تنخواه اخلي نو زما په فکر تر څه ده په غریزو سیمو کې دا مسله شته
الف اعلان په خپل رپورت کې وایي د کوهستان په پالاس تحصیل کې داسې سکولونه شته چې غیر فعال دي او لسره استادان نه لري بل خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په لری پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ماشومانو جنکو ته د میاشتې وظیفې او خوځو استادانو ته په تنخواو کې اضافي پیسې ورکوي
لیست ډیولپ ډیسټریکټ کوم دي په هغه کې تورغر شو کوستان شو په هغه کې موږ د شپږو سو نوالا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې موږ وظیفه ورکوو ماشومانو جنکو لا چې هغه سکولو کې انرول شي چې مور او پلار ته انسنټیو ملایويږي او هغوی ماشومان سکولو ته رولیږي. بل د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره مونږ ښځې ایجوکیشن آفیسر چې کوم دي هغې له مونږ 50% ایکسټرا سیلري ورکو.
الف اعلان په خپل رپورټ کې دا هم وایي باید صوبایي او مرکزي حکومتونه په کوهستان او نورو لری پرتو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره لا زیات کار وکړي، ویجاړ سکولونه آباد کړي او د جنکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې، د بوریوال کاکړنا لند خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او اویایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیاتی شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوړ طالبان نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبري ایجنټ ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک کې اخیستی. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوې پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانیو شمیر 250 ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حجان لا هم ورک دي او لټون ورپسې روان دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په ترڅ کې یې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته لیږي، خو پاکستاني چارواکي دا توردوي او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن دې ته ډیر اندېښمن دی چې کچیرې روسي الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چیرې چې هلته داعش او نورې افراطي ډلې نه وي.
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه واوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله راته وروي.
مشرق ورسپانو په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دي او ټولو شراکت دارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورسپانو لیکي چې په افغانستان کې ناقلاری وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي، نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دي. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکه پاکستان د سہولتکار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړي شي، نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د یو سہولتکار په حیث پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دواړو ډلو باندې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د بدمنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راوستلو لپاره دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورسپانه خپل اداریا په ملک کې د توانایي په بحران لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کول په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ورسپانه د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د حملې او پترس کې امریکا ته د متوجه شو امنیتي ګواښونو او برتانیوي دی ټایمز ورسپانه بیا د افغان طالبانو د بریدونو پر وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي. تفصیل به له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنگرونه هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه دی ټایمز په خپلې اداریه کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپله ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برقرفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې 9 میاشتې شوې دي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندې دي، یو دا چې دغه هیواد کې د 10,000 امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورځپاڼې په خبره کې د شی طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تیر وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسی الوتکو په سوریه یا شام کې پر لک تر لګو ځایونو بمباری کړې. ماسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوال یې په نخښه کړی دی، خو یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان بیا وایي روسی الوتکو هغه سیمې وشتي دي چې هلته داعش نشته. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسی په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش په نخښه کړی دی، خو لویدیز چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره بمباری نوي کړې. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف ویل روسي جنگي الوتکو پر هغه سنگرونو موټر او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش. د سوریه دولتي تلویزیون لشتر لرچ د وسمو نمونه یاد کړ چې روسي الوتکو پر بمباری کړی ده چې په دغه کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسی جت الوتکو همست نشته هدفونه په نقشه کړی. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریه د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسی الوتکو په بمباری کې لښ تر لږه 16 ملکان وژل شوی او هغه ځایونه بمبار شوی چې هلته داعش او پال قاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریه ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسی الوتکو هغه سیمه وشتري چې خلک یې یو کال راهیسې د غزایونو له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټر سرجنس یو فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسی الوتکو تر داعش اپوزیشن ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د همس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې پر ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباری کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ.
پر پلانیرونی سوومیسنخ دیستوی په борьبه سیګیل
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړو مشکوله شو چې د دغه مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي سیړونکو د غواړي چې په سیمه کې د ترورستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسیا الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې دغه هیواد د مشانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
وایس اف امریکا دیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي د افغانستان د یو مهم ولایت د طالبانو لاس ته لوېدل او په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زیاتېدونکي نفوذ افغان امنیتي ځواکونو ته سترې ننګونې جوړوي. د دې لیکنې مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
واشنگتن ټایمز رسپانډ لري کې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالو په یو وخت کامیابیاني د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی ازمیخت دی. د نهي پورس انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار نومې د یوې سیډنیز ادارې په ریپورت کې ویل شوی دی چې کندوز ولایت اوس طالبانو په قبضه کې دی. اداره وایي چې کندوز د وسلوالو لاس ته لوېدل په ټول هیواد د کنټرول حاصلولو په وړاندې د افغان ملي امنیتي ځواکونو صلاحیت لپاره یو مهم ګزار دی. دا اول ځل دی چې طالبانو د یو ولایت سرخر قبضه کړی دی. رسپانه لیکي امریکایي جنگي جازونو تیر سار د طالبانو په موقعیتونو هوائي بریدونه وکړل، خو بیا حکومت چې د خار واپس ترلاسه کولو لپاره کوم ځمکني ځواکونه لیږلي دي د خپل هدف په وړاندې یوازې تر یو میله مخکې تللي دي. په عین حال کې د اتوار په ورځ د اسلامي دولت وسلوالو ملګري تنظیم ولایت خراسان دا څرګند کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په افغان ځواکونو د حملې وسایل لري. اداره وایي ممکن ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په ننګرهار کې بریدونو ته دوام ورکړي چې دا ډول یې دعوی سمې ثابت شي. دا هر څه به دوی د دې لپاره کوي چې طالبانو له کمزوری ګټه پورته کړي. رسپانه د ادارې د خلیلی کې په شام کې د روس تفادیت له خطر سره سم اسلامي دولت وسلوال د شام او عراق بهر خپل قوت خودل غواړي. رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعات ویان پیټر کوک په افغان امنیتي ځواکونو اعتماد خودلو او د دې پیژندنې وکړه چې په کندوز کې ځینی امریکایان د تربیتي میشن لپاره موجود دي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی په ټی وی په خطاب کې ژمنه کړې ده چې کندوز به له وسلوالو واپس اخلي. نوموړي له افغان ولس نه غوښتنه وکړه چې په افغان ځواکونو باور لري. رسپانه د دفاع وزیر معصوم ستانکزی لخلی وایي چې دښمن ته کافی مرګ ژوبله اوریدلې ده. دغه په خبره د طالب جنگیالو سره د هغو وسلوالو مرسته حاصله ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله له هلته نه تښتېدلې دي. د دې ترڅنګ له هغو سره د چین او منځنۍ ایشیا نه د ورغلو وسلوالو مرسته هم ترلاسه ده. د کندوز یو اوسیدونکي په کابل کې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونه او چارواکي په برید خبر نه وو. کچېرې دوی خبر وو نو غیر سرکاري ادارو، ملګرو ملتونو او بانکونو ته به خبرداري ورکړې وي. رسپانه د نیټو د یو ناسرګند چارواکي لخلې وایي چې د نورو هوایی بریدونو امکان نشته ځکه چې له طالبانو سره عام وګړي هم په ښار کې دننه موجود دي. د افغانستان د عامه صحت وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې د کندوز هسپتالونو ته 14 مړي او 122 زخمیان وړل شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکایي مجلې فورن پالیسی په یو لیکنه کې راغلی، پاکستان باید د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر تګلاره یوې خواته او د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. د لیکنې مهمه برخه فرخنده اسد اوروي.
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت په پالیسیو سختي نیوکه وشوه. له دغه وروسته حکومت د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړ او په دې تیر نستې موده کې ګڼو هغو کسانو ته پانسیانی ورکړل شوې چې د ترهګرۍ او یا په نورو جرمونو کې نیول شوي وو او ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. مجله لیکي اوس هم په دغه هیواد کې ګڼو قیدیانو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. بلخوا په پاکستان کې دننه او بهر د اعدام په سزا د بندیز په لری کولو هم سختي نیوکه کیږي. فارن پالیسی لیکي باید پاکستان پر دې خبره هم فکر وکړي چې دغه هیواد اوس په خو او بدو طالبانو کې فرق کول پریږدي. پاکستان هغه طالبان د خپلو ستراتیژیکي ګټو په توګه استعمالوي چې په افغانستان کې جنگيږي او دغه د ځان لپاره خګني. مجله لیکي پاکستان لډر په خوانه د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې د مجاهدینو مرسته کړې ده او له هغه وخت راهیسې په خو او بدو وسلوالو ډلو کې فرق کیږي چې اوس دغه د پاکستان لپاره هم یو خطر جوړ شوی دی. فارن پالیسی لیکي د خو او بدو وسلوالو ډلو د موجودګۍ او په دغو کې فرق کول نه یوازې پاکستان لپاره خطر جوړیږي، بلکې د پاکستان په خاوره موجودې وسلوالې ډلې اوس له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي او دغه د ټولې نړۍ د اندېښنې سبب جوړیږي. بلخوا پاکستان دا کوشش هم کوي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي او دا شان د سولې په خبرو کې خپل کردار تر سره کړي. اسلام آباد دا کوشش هم کوي چې نړۍ ته وخایي دوی د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره خپل کوششونه کوي او د نړۍ باور پر ځای کړي، ځکه چې نړیوال داسې فکر هم کوي پاکستان له زړه نه د ترهګرۍ خلاف کوششونه نه کوي. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا خزینه لوبغاړي د بیلابیلو سپورتي لوبو لپاره دوی ته د اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د دې لوبغاړو په خبره حکومت باید دوی ته ورپېښې ستونزې حل او داسې پالیسۍ رامخته کړي چې په ترڅ کې زیات نجونې د لوبو میدانونو ته ووځي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د هلکانو په څیر دوی نجونو ته هم د سپورتي لوبو اسانتیاوې ورکوي او دا چې په دغه لړ کې به نور اقدامات هم وکړي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
کسان په خیبر پختونخوا کې د لوبو په میدان کې د لکانو په نسبت جینکې زیاتې مخې ته نه راځي، خو دغه جینکې لوبغاړي چې د کلتوري پابندیانو پرته د لوبو میدان ته راوتي دي وایي چې د لوبو لپاره هغه شان سهولتونه نه لري لکه څنګه چې پکار دي. په پېښور کې د کرکټ یو لوبغاړي سلمہ فیض د هغو ستونزو ذکر کوي چې خزینه لوبغاړي ورسره مخامخ دي.
یو خو موږ لپاره بیل پراپر د ټریننګ ځای نشته، لکه مارننګ کې کوم خپلیر شي دی هغه سبق وي نو سټیډیم ته نشي تللی. په پېښور کې یو سټیډیم دی چې الته کې کان ٹریننگ کی په ایوننگ ٹائم کې دا الکان سره جنہ کې ٹریننگ نشي کولې نو دی وجه لکه بیا چې کله نېشنل چمپیئن شپ وی یا داسې سبل سره ایونت وی نو کی ټیم چې زی لکه سبا ټورنمنت سٹارټ کیږي نو یو هفته پہلا ورته کیمپ لګي یا کې ورته ټیکنیک سم خي ماغه کې ورته فټنس سم کین نو غي سره سو شي چې دومره ټف واغې فټنس ٹریننگ ورکې یا غي لچا جنہ کې انجرډ شي یو خانه پوری او شي خو زمونږ د کې پکې د جنہ کو میډل پکې ناراض.
په خبر کې د سکواش یو لوبغاړي نورینا شمس وای چې د کانو د مشک ځانګړي ځایونه زیات خوي چې هغې ته د رسایي لپاره جینکۍ د پیسو ورکولو وس نه لري.
الکانو جینکو چې دی هغه کوټس بیل نه بل دا خبره زیات تر جینکۍ چې هغه سره ته نه پیسې نه بل دا خبره چې زیات تر چې مونږ کله بهر ځو بل ماش ته پاره هغه چې په مونږ په خپل پیسو باندې ځو نه هغه مسله دارا شي چې مونږ سره دونه پیسې نه مسله دارا شي چې زیات تر د ډپارټمنټ چې وابدا شي زری سری کاتي بانک شي نو دوه کال ایکسپیرینس غواړي او هغه دوه کال ایکسپیرینس صرف چمپیونز ته پاره نو چې کوم خلک لاندې پاتې شي هغه الریډي لاندې پاتې شي ځکه چې چمپیونز چې د
د خیبر پختونخوا د خزو د لوبو ډایریکټریټ مشر رشید غزنوی وایي چې د لکانو لوبغاړو په شان جینکو ته هم موجوده سهولتونه ورکړل شوي دي، خو وایي چې جینکو ته زیاته مسله د کلتوري بندیزونه ده.
کوم چې د لوبې میدانونه دي په ډایریکټریټ او سپورټ سره چې د میل فیمل د دواړو د مقصد لپاره جوړ شوی دي هغې کې د فیمل لپاره خپل ټایمنګ دي. خلک داسې خو نه دي چې اوس موږ یکسم د ټولو لپاره فیمل لپاره بیل سټیډیمونه جوړ کړي په سرکاري سطح باندې د هغې لپاره په مخه کې هېڅ قسم پرابلم نشته. دا کوم چې پرابلم دی دا زموږ کلچر پرابلم دی. کوم کسان چې صحیح لوبه غواړي دي او هغې پریکټس کول غواړي نو زموږ د هغه سره تللی شي ته چې څومره زموږ سټیډیم مختلف تحصیلونو کې هم لګیا دي اوس جوړېږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د لوبو وزیر امجد افریدی وایي چې په پېښور کې د جینکو د لوبو په یو ځانګړي ځای کار روان دی.
دلته موږ 10 کروڑ روپۍ خېږي دي انډور فیسیلټیز دی په هغه کې چې ژوند پر اخري مراحل کې ده ان شاء الله زر به زر به په ټاون کې چې کوم وومنز کلب ده انشاءاللہ دو تمہیں فیسلٹیز پرووائڈ کو ادا مسئلہ بھی دو حل شی پشاور پر سطح بانے یہ دو انڈور گیمز جیمنیزیم سوئمنگ پول سکواش کورٹ ٹیبل ٹینس لانگ ٹینس بیڈمنٹن.
د خیبر پختونخوا خزینه لوبغاړي د حکومت د سرپرستۍ تمه کوي او وایي چې حکومت ته پکار ده چې نوې ټالنټ مخې ته دراوستلو لپاره ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې د نایاب او قیمتي مرغانو ښکار لا هم دوام لري. دا ښکار نه یوازې د بهرنیو خلکو لخوا کیږي، بلکې خپل د دغه سیمو وګړي هم دغه مرغان رانیسي او د نورې نړۍ پر شتمنو خلکو یې پلوري. د مشال لړیو خبریال خدای نور ناصر د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له یو ښکاري سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته را لېږلې ده.
د غرمې وخت یو عالم خان لخپل ملګرو سره د غره پلمن کې شکار کوي. د عالم خان سره درې مارغان، دوه موژکان، دوه کوترې، یو موټر سایکل، دوربین او په پټکي کې د څاک اوبدي. کوم مارغان چې ورسره دي او دوی پرې د نورو قیمتي مارغانو شکار کوي، د هغوی سترګې یې ورګنډلې او مشوکې ورتړل سوي دي. دا شکاریان وایي ټول ورځ په دوربین کې آسمان ته ګوري او کله چې په هوا کې کوم مارغه وویني نو خپل هغه مارغان چې سترګې یې ورګنډلې دي همدلته ورتوال وزوي.
دغه سترګې چې ورتړلې دي صاحب، دغه دوی بد نه کوي، مطلب دا دی چې دوی په خپل کنټرول کې وي، ځمنه له سړي ځخه مطلب شمزدار آرام وي. چې کله دې سترګې خلاصې بیا خو دا ځي له موږ ځخه بیا شکار نسی کولای، بیا موږ مالکه کوي او ځان مالکه کوي. سترګې موږ پستن باندې ورګنډو، پخپل ورګنډو، اوس پستن باندې به دا ګنډې پخې ورکو، بس بیا اسپړسای دي پستن باندې او په یو هغه باندې پخې باندې ګنډو. یا بیا چې کله موږ وغورځو بیا اسین مرغه راځي، بس په دې وندرو کې پساو چې دا وندرې موږ ورته یایو.
د شکاري عالم خان په خبره له تیرو 15 کلونو راځي سه همدا د قیمتي مرغانو شکار کوي او تر پخوا د دې قیمتي مرغانو په شمیر کې بیخي زیات کمواله راغلي. عالم خان په سهیلی پښتونخوا کې د قیمتي مارغانو نمونه اخلي.
قیمتي مارغان د چرخونه او باري ورته یې داسته، هغه تقریبا له باري او اته نه لک روپۍ قیمت لري، او چرخ تقریبا تر 50 لک روپۍ هم ست، 40 لک هم ست، په 30 لک هم ست، په 20 لک هم ست. پر کونه دي پکښ کیسه کیسه مختلف مختلف مارغان یار، خو مخ کې ډیرو اوس کم سوي دي، مطلب نور په دې علاقه باندې دور زیات نسل کده، پیتاوی علاقه توي باندې افغانستان باندې دې علاقه باندې زیات.
علم خان زیاتوی دوی لمخ کې په اسمان کې الوتای مرغه پیژنې چې دا کوم مرغه او د نیولو طریقه یې څه ده، او بیا په همغه طریقې د دې مرغه د نیولو هڅه کوي.
او موږ یې پیژن بالکل پیچان کولای شو، چار ترای وو وینو په اسمان کې په دربین دربینان را سره دي کنه، دا دربین را سره دي، بس په دې کې ګور موږ پیچان دي، بیا موږ هغه ته ډیر زیات کوشش کوو. په اسمان کې مرغه صحیح کو، بس مو په دې چې اصل مرغه دی، بیا موږ ډیر زیات کوشش کوو، د کفتار هم د دې کویم د نورو ټیم کړي مو کړي د ټیل ته زیات کوشش کوو، بس مطلب چې سوري زیات کوشش کوي چې غوري مطلب د نیولو لپاره.
که څه هم په بلوچستان کې د حکومت لخوا د مارغانو په شکار بندیز دی او حکومتي چارواکي هڅه کوي چې له بهر څخه راغلي څوک د شکار ته پرېنږدي، خو خپل د دې سوبې په شاوخوا ټولو پښتون میشتو سیمو کې د همدې سیمې د وګړو لخوا د دې قیمتي مارغانو شکار لا هم د پخوا په څیر دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په پخو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په س ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي چې سندري ویون کې دي او کوم موسیقاران دي، په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د پښتو ژبې د نومیالی سندرغاړي ګلنار بیگم شلم تلین دی. ګلنار بیگم د پښتو فلمی سندرو په میدان کې نوم ګټلی دی او د پښتو موسیقۍ د مینوالو په وینا د نوموړې سندرې به کله هم زړې نشي. پښتانه شاعران او هنرپوهان بیا په خواشینۍ سره وایي چې د ګلنار بیگم د تلین په مناسبت حکومتي ادارو یا هم مدني ټولنو ځانګړي پروګرامونه نه دي جوړ کړي. د بنونه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي، ورپسې هم د ګلنار بیگم په غږ یوه فلمی سندره درته اورو.
ولی ماتت پبرندو سترگو گوری دیر سترگی می کتو پسرندی.
د پښتو موسیقي دنیا دغه आवाज د پښتني سندرغاړي ګلنار بیگم دی چې د نوموړې ذکر بغیر د پښتو موسیقي تاریخ نیمګڼې ګڼلې شي. نن د ګلنار بیگم شلم تلین مانځلې شي چې په کال 1995 کې
د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه سهار وختي درې بجې د دې فانی دنیا څخه کوچ وکو او ترنګ قبرستان بنو کې خاورې ته وسپارل شوه. سندره خاموشه او ساز چوپ شو. د پښتو موسیقي مینوال په اصل کې د نوموړی مرګ د سندرې او پښتو موسیقي مرګ ګڼي. په وارثانو کې درې بچي او درې لوڼه پاتې شوې. د ګلنار بیګم اصلي نامه شیرینا و او کال 1922 کې پېښور کې زیږېدلې او لویه شوې وه. په کام مومنده خوګاخېله وه چې د پلار نامه یې ګل محمد و. وروسته بیا د ګلنار بیګم واده په بنو کې د عبیدالله عرف دلاور سره وشو او د هغې ځای څخه یې د پښتو موسیقي باقاعده آغاز وکړو. د ګلنار بیګم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کړکړ مزل د برمه وایستمه. نوموړی خپل اولنې پښتو فلم در خیبر لپاره سوپر هیټ سندره نن په دې حجره کې خوشحالي دا سارودونه دي ریکارډ کړې وه. اخیرانه فلم یې جمعه خان دی چې په 1 اپریل کال 1993 کې جوړ شوی دی او د دې فلم لپاره د خپل ژوند اخیری سندره دا ته چې زه نو روح زما در سره زینه ریکارډ کړی و. نوموړی په خپل فنی ژوند کې ګڼ شمېر پښتو فلمونو لپاره سندرې ویلې دي چې په سوپر هیټ فلمونو کې لکه در خیبر، دیدن، اوربل، د پښتون توره، خنابدوش او داسې نور شامل دي. ګلنار بیګم هم لکه د لته منګیشکر او نور جهان غوندې په ملکه کوهسار خطاب لمانځلې شوې ده چې دا خطاب هغوی ته مشهور شاعر، ادیب او دانشور پروفیسر پریشان خټک د نېشنل فلم ایوارډ په موقع ورکړی و. د بنو مشهور شاعر ادیب غازی سیال چې زیاتره سندرې هم ګلنار بیګم ویلې وایي چې د نوموړی تلین په خاموشي تیریږي خو ګلنار بیګم به تل د خپل فن په وجه ژوندې وي.
هر صنف شی دی او ښکلا ورکړی ده، خو هغه غزل ده، سندره ده، لوبه ده، بدله ده، خو دی په خپل اواز امانته میږه ته دا موسیقي رسولې ده چې د میږه په زړه شي نه ناشته. او ګلنار بیګم مړه نه دو د پښتو چې یو وین کا یو ردین کا ژوندی ده. ګلنار بیګم ژوندی ده، ګلنار بیګم نه مري، ځکه چې موسیقي روح ده او روح بیخي نه مري.
د پښتو ژبې شاعر ادیب ډاکټر اسرار اتل چې په دې موقع بنو لا راغلې وایي چې ډېر افسوس دی چې د نوموړی د تلین په موقع د یوې ادارې لخوا هم هیڅ قسمه سرګرمي نشته.
ډېره د افسوس خبره ده. د دې نه موږ دا اندازه لګولی شو چې دا هنر به زموږ نه ورک شي. زه په دغه موقع صرف دا هم پښتون قام ته خاص ورته کولی شم چې باید موږ خپل مشران، موږ خپل هنرمندان هیر نه کړو. راځئ چې د نن نه دا هڅه وکړو چې دغه خلک ولمانځو.
د پښتو ژبې او ادب سره تړلې په دې ټینګار کړي چې باید موږ د خپلو هنرمندانو او ادیبانو فن ته د قدر په نظر وګورو. خو د پښتو ژبې فنکاران وایي چې دلته د پښتون فنکار هیڅ قدر هم ونه شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ستر گوری د تیرے سترگ میں کتو پسڑن دے دی اے یارا اے یارا ولے پستر بکے کبھی اشارتنا ولے پستر بکے کبھی اشارتنا تیرا شکان دے زما تے پتنگان دے زما تیر میں مائن دے دخو شون دو پخندا اے یارا اے یارا ولے پستر بکے کبھی اشارتنا ولے پستر بکے کبھی اشارتنا